The Washington DC na The Voice of America Diva Radio De
Assalamu alaikum Grano Vridun Koda The Voice of America Diva Khabari Khbarawana Da Nan Da Nahiwras Da Zara Shalam Kal Da July Da Miyashti Yevishta Manita Da د ریوا خبری خبرونه کې درته زړه سمینا احسن هر کله لن تازه مهم خبرونه او په مهمو موضوعاتو تفصیلي ریپورتونه به په دې خبرونه کې تاسو ته وړاندې کوو خو لاول خو کې د خبرونو سرټکو ته د پاکستان سپریم کورټ د پېښور های کورټ هغه فیصله زندولې ده په کومه کې چې د پېښور های کورټ په ترهګرۍ تورن یو سل شپږ نوي کسانو د خوشي کولو ویلي وو دغه یو سل شپږ نوي کسانو ته د پاکستان فوجي عدالتونو نه سزاګانې ورول شوې وي د پاکستان واکمنه تحریک انصاف ګوند په سند حکومت باندې د قومي مالیاتي کمیشن د لارې د قبایلي ضلعو د پرمختیا لپاره خپل ژمنو نه د پرشاکېدو تور لګی اخوا یو کال کېږي چې د پاکستان قبایلي ضلعو نه د انتخاباتو د لارې یوې شخړې د خیبر پښتونخوا صوبایي اسمبلی لپاره ټاکل شوی وو خو دغه غړي وای موجوده حکومت تندروي او فوزي اپریشنونو د لاسه بې کوره شوی د قبایلي ضلعو د بیا ودانۍ د هغوی تعلیم او صحت په شان بنیادي مسلې هم نه حل کوي او د پاکستان او افغانستان ترمنځ په پولا د سیوا شوی کړکیچ پترس کې د افغانستان د قومي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب ویلي دښمن د طالبانو او نورو ترهګرو ډلو په مرسته غواړي چې د ډیورنډ کرښې افغانستان لوري ته پوستې او تاسیسات جوړ کړي خو هغه واضحه کړې ده چې نه به یې تاسیساتو جوړولو ته اجازت ورکړل شي او نه به یې راکټي بریدونه بې جوابه پاتې شي سرټکي تاسو واورېدل موږ سره اوسې وړاندې کوو د خبرونو تفصیل د پاکستان سپریم کورټ د پېښور های کورټ هغه فیصله وزنډوله په کومه کې چې د پېښور های کورټ په ترهګرۍ تورن یو سل شپږ نوي کسانو د خوشي کولو وینا کړې وه دغو یو سل شپږ نوي کسانو ته د پاکستان فوزي عدالتونو نه سزاګانې ورول شوې وې د سپریم کورټ د دریو ججانو ډلې چې مشري جسټس مشیر عالم اکوله نن د نهې سیشن به پورس د پېښور های کورټ فیصله زنډولې ده د پاکستان د سرکاري میډیا تر مخه د سپریم کورټ د ججانو ډلې په ترهګرۍ تورن یو سل شپږ نوي کسانو د مقدمو ریکارډ غوښته چې مرکزی حکومت دې ورته دغه تفصیل وړاندې کړي عدالت د مقدمو د تفصیل سره مرکزی حکومت او اړونده فریقینو ته د حاضرۍ امر هم کړی دی د پېښور های کورټ د چیف جسټس وقار احمد سید په مشرۍ کې د دوو ججانو ډلې د فوزي عدالتونو نه سزاوار شوو کسانو خواستونه د اورېدنې دپاره منظور کړي وو د رپورټونو تر مخه دا نږدې د دریو سوو کسانو خواستونه وو چې پکې عدالت بیا د یو سل شپږ نوي کسانو د خوشي کولو امر کړی وو خوروستو مرکزی حکومت او د دفاع وزارت دغه فیصله په سپریم کورټ کې چیلنج کړی و د پاکستان واکمنه تحریک انصاف ګوند په سند حکومت باندې د قومي مالیاتي کمیشن د لارې د قبایلي ضلعو د پرمختیا لپاره پلو ژمنو نه د پرشاکېدو تور لګی او د پاکستان د اطلاعاتو مرکزی وزیر شبلی فراز وایي هیله ده سند حکومت به خپل لوز عملی کړي د مرکز او صوبو ترمنځ د وسیلو ویش لپاره جوړ کال 2010 کمیشن د لارې صوبو د قبایلي ضلعو د پرمختیا لپاره هر کال لس اربه او راتلونکي لسو کالو پورې سل اربه روپۍ د خپلې برخې منلې وي په سند کې واکمن او مرکز کې حکومت مخالفه پیپلز ګوند په مرکزی حکومت باندې کال 2020 بجټ کې د صوبې د برخې نه د 200 اربو روپو شو کولو تور لګولې ده او د پیپلز ګوند د سینیټ غړی بهرمن تنګي په وروستو کې ډیوه ته ویلي وو چې مرکز د سند حکومت اربونو روپۍ صوبې ته ورکړي نو دوی به ولې د قبایلي ضلعو په اړه د ژمنو نه پر شا کیږي د شبلی فراز په بیان باندې خپل څېړنه کې د سینیټ پخوانی غړی او د سیاسي چارو څېړونکي افراسیاب خټک وایي دا د مرکزی حکومت لخوا د مالیاتي کمیشن د ترکیب بدلولو پر ضد د وړو صوبو د احتجاج نه پام اړولو هڅه ده بلخوا یو کال کېږي چې د پاکستان قبایلي ضلعو د انتخاباتو د لارې یوې شخړې د خیبر پښتونخوا صوبایي اسمبلۍ دپاره ټاکل شوي وو خو دغه غړي وایي موجوده حکومت د تندروي او د فوزي اپریشنونو د لاسه بې کوره شوي د قبایلي ضلعو د بیا ودانۍ د هغوی تعلیم او صحت په شان بنیادي مسلې هم نه حل کوي د عوامي نېشنل پارټۍ د اسمبلۍ غړی نثار مومند وایي دې نه پس دوی د قبایلو دپاره د ترقیاتي کارونو تمه کوله خو د هغوی خو بنیادي ضرورتونه هم وسه پورې موجوده حکومت نه دي حل کړي خو بلخوا د واکمن تحریک انصاف دپاره د اسمبلۍ غړی اورنګزیب خان وایي د خیبر پښتونخوا حکومت د کوششونو نه مطمئن نه دی هغه زیاته کړه دغه سیمه د تیرو اویاو کالو نه شاته پاتې ده او د دې پرمختګ دپاره کارونو کې به لږ وخت لګي د پاکستان او افغانستان ترمنځ په پولا د سیوا شوی کړکیچ په ترڅ کې د افغانستان د قومي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب وایي دښمن د طالبانو او د نورو ترهګرو ډلو په مرسته غواړي چې د ډیورنډ کرښې افغانستان لوري ته پوستې او تاسیسات جوړ کړي خو هغه سپینه کړی دا چې نه به تاسیساتو جوړولو ته اجازه ورکړل شي او نه به راکټي بریدونه به جواب پاتې شي. تیره هفته افغان چارواکو ادا وکړی و چې د پاکستان امنیتي ځواکونو کونړ کې راکټي بریدونه کړی دي چې پکې اته عام افغانان وژل شوی دي. هم دغه شان پاکستانی میډیا هم ویلی وو چې د افغانستان لخوا توغول شوی راکټونو کې په باجوړ کې درې عام کسان وژل شوی دي او د دوو پاکستانی فوجیانو په ګډون وطنه جوبل شوی هم دي. خو د دې برسره افغان چارواکو ویلي چې پاکستانی عسکرو د دوشنبه په ورځ یو وار بیا د کونړ په شلټن ولسوالۍ راکټي بریدونه کړي چې عامو خلکو ته پکې مرګ جوبله اوریدلې ده. د پاکستان د سپریم کورټ په یو څو قاضیانو د نیوکو له امله د محکمې د سپکاوي تورونو سره مخ او د اسټابلیشمنت د اکړونو سخت ناقد خبریال متی الله جان په اسلام آباد کې بيدرکه شوې ده او د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن او د هغه کورنۍ هم د هغه د بيدرکه کېدو تصدیق کړې ده. د پاکستان د سپریم کورټ د یو جج قاضي فایز عیسا د ملک نه بهر د جایدادونو په مقدمه کې خبریال متی الله جان په دې ورستو کې د خپل یو ټویټ د لارې د سپریم کورټ په ځینی قاضیانو سختې نیوکې کړې وي او هغه د چالبازانو او د شان د وارکونکو په نوم یاد کړی وو. د نهې پورس د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په خپل یو بیان کې ویلي دي چې متی الله جان د اسلام آباد نه به ترکه شوی او په حکومت یې غږ کړی چې باید هغه په خوندي ډول را پیدا کړی شي. په پاکستان کې د کرونا وایرس تصدیق شوی کیسونه شمیره 2 لک او 6.5 زرونه هوړېدلې ده. وسه پوری د دې وایرس د لاسا په پاکستان کې د مرګونو شمیره هم 15000 او د 6000 زیاته ده. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د پاره د صحت سلاکار ډاکټر ظفر مرزا هم ویلي دي چې په ملک کې د کرونا وایرس د ټیسټونو صلاحیت زیاتی او دا چې په ملک کې د کرونا وایرس د مریضانو د مړینې په شمیره کې کمی راغلی دی. په نړۍ کې هم د کرونا وایرس د تصدیق شوي کیسونو شمیره 400 میلیونه اوښتی ده او د دې وایرس د لاسه د مرګونو شمیره هم د 6 لک نه زیاته شوې ده. بلخوا د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره د یو محفوظه او موثره د ویکسین جوړولو په لړ کې تحقیقاران وایي چې مثبتې نتیجې راغلي دي. خو د دې باوجود تحقیقاران وایي چې یو موثره او محفوظه ویکسین جوړولو کې د یو کال پورې وخت لګیدای شي. او دا تر دې دمه مهم خبرونه
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د پاکستان سپریم کورټ د پیښور های کورټ لخوا د رواني میاشتې په 10مه نیټه شوې فیصله زندولې ده. دغه فیصله کې د پیښور های کورټ یو سل شپږ نوي هغه کسانو د خوشی کولو امر جاری کړی وو چې د پاکستان پوځي عدالتونو لخوا ورته د ترخګرۍ په تور سزاګانې اورول شوې وي. د پیښور های کورټ خپل فیصله کې ویلي وو چې پوځي عدالتونو د قانون سرغړونه کړې وه او دغه بندیانو ته یې د خپل صفای حق نه ورکړي. د پاکستان سپریم کورټ د مرکزی حکومت نا هم د تفصیل وړاندې کول غوښتنه کړي. د ډیورډیو خبريال ارشد حسین په دې حق لنور تفصیل د اسلام آباد نه وړاندې کړي.
د پیښور های کورټ د مشر جج جسټس وقار سیټ په مشرۍ د دوو ججانو ډلې د پوزي عدالتونو څخه زوار شو کسانو خواستونه د اوریدنې لپاره منزور کړي وو او راپورونه وایي چې دا نږدې د 300 کسانو خواستونه وو چې پکې عدالت بیا د یو سل شپږ نوي کسانو د خوشی کولو امر کړي وو. خو وروسته مرکزی حکومت او د دفاع وزارت دغه پریکړه په سپریم کورټ کې چیلنج کړي وو. قانون شهاب خټک اډوکیټ وای سپریم کورټ سره د اختیار شته چې د های کورټ فیصله وزندوي او سپریم کورټ بیا په دې اړه د همه شواهد او جاج اخلي او بیا فیصله ورکوي. وایس اف امریکا ډیو سره خبرو کې شهاب خټک وای د پیښور های کورټ چې په دې اړه کوم فیصله کړی دا هغه داسې فیصله نه ده چې بی بنیاد ده او په دې کې داسې مقدمه شته چې پکې یو تن د مخکنه د امنیتی ادارو په تحویل کې وو او بیا دوه کال وروسته په امنیتی ادارو په تحویل کې د یوې پیښې مقدمه درج کړی وی.
اوس بیا هم څنګه دې کیسونو نه خبرې ما کوم فیصله چې خبر های کورټ کړی دا وړاندې کړی و د 500 سزاګانی ختم کړی وی چې دا غي ضمانت څوک نه کړی دی. مدغه فیصله چې دې دا های کورټ فیصله ډیره ویلډ فیصله دی او زما خیال نه راځي چې سپریم کورټ به ډیر په اسانه دا فیصله ختم کړي. زیاتره خلک پښتانه دي او دا یو ډیر غلط امپریشن جوړ دی چې پښتانه د کراچۍ د روانوار نه واخلې تر د منځوي کورټ پورې هغه د قربانۍ د ګډو په څیر استعمال
نزدې لس ورځې وړاندې پېښور هایکورت د پوځي عدالتونو څخه د ترهګرۍ په مقدمو کې سزاوار شوو 196 کسان بری کړي وو او په خپل تفصیلي فیصله کې ویلي وو چې د دغه کسانو پر ضد مقدمو کې د پوځي قانون سرغړونه شوې او ملزمانو ته د هغوی د خوښې د وکیل حق هم نه دی ورکړی شوی. پېښور هایکورت 13 میاشت دغه کسانو په خواستونو لنډه فیصله اورولې وه او ویلي وو دغه کسانو پر ضد نورې مقدمې نوي نو دوی دې خوشي کړي شي. عدالت په خپل تفصیلي فیصله کې دا هم ویلي وو چې تورن کسانو ته په داسې مقدمو کې سزا اورولې شوې چې د دوی پر ضد کوم ثبوت نه دی وړاندې کړی شوی چې ګنې دوی په ترهګرۍ کې ککړ وو. دا فیصلې د بغض په بنیاد او د قانوني حقایقو نه پرته اورولې شوې. راپورونه وایي چې پېښور هایکورت د دغه ډول نورو د سلو نه زیات خواستونه هم د اورېدنې لپاره منظور کړي دي. یاد دي وي چې د 21 آئینی ترمیم لاندې جوړ شوی د پوځي عدالتونو لخوا تر اوسه پورې په ترهګرۍ کې ککړ یو شمېر کسانو ته د مرګ سزاګانې اورولې شوې او په دغه کې ځینې کسانو ته د فوج د سرلخکر د منظورې وروستو پانسي هم ورکړې شوې ده. کال 2014 کې د پېښور په آرمی پبلک سکول د ترهګر برید وروستو 2015 کې پارلمان 21 آئینی ترمیم منظور کړی وو او داسې د پوځي عدالتونو اختیار نور هم غځولې وو او په ترهګرۍ پوځي عدالتونو کې د مقدمو چلولو منظوري ورکړې وه. له دې وړاندې پوځي عدالتونو ته د پاکستان آرمی ایکټ 1952 لاندې یوازې د پوځي اهلکارو د جرمونو اورېدو اختیار ترلاسه وو.
د پاکستان د اطلاعاتو وزیر شبلی فراز د قامی ګټو په ویش کې د قبایلی ضلعو د پرمختګ لپاره په خپل برخه نه ورکولو د سند په حکومت نیو کې کړی دی. د سند حکومت څخه غوښتنه کړې چې خپل برخه 3% دی د قبایلی ضلعو د پرمختګ لپاره ورکولو ته غاړه کېږدي. نوموړي قبایلی ضلعو کې د خیبر پختونخوا سره د شاملېدو وروسته پرمختیایي کارونو تفصیلي حال احوال بیان کړي چې تفصیل یې د اسلام آباد څخه د ډیور ریډیو خبريال پیر ولایت شاه تاسو ته وړاندې کړي.
اسلام آباد کې خبری کانفرنس ته وینا په محل مرکزی وزیر قبایلی ضلعو کې تر ډېر حدا پورې انتظامی چارو سره تړلې ګامونه عملی کولو داوی کړي دي. مرکزی وزیر په قبایلی ضلعو کې تر 28,000 خاصادار پولیس محکمې ته اړولو او په دغه سیمو کې امنیت په ځای کولو داوی هم کړي دي. شبلی فراز په سند کې واکمن پیپلز ګوند باندې مالیاتي کمیشن د لارې د صوبو لخوا قبایلی ضلعو د پرمختیا لپاره 3% برخه کې خپل ژمنه سر ته رسولو ټینګار هم کړی دی.
3% جو ہے ہر صوبہ وہ اپنا صوبوں سے اپنا کنٹریبیوٹ کریں گے تو بدقسمتی سے سندھ پروونس نے ابھی تک کمٹ نہیں کیا.
آغا وای د بد امرغ سندھ حکومت لا تر اوسه پور خپل لوز نه دی پورا کړی. د مرکز او صوبو تر منځ د وسیلو د ویش لپاره جوړ مالیاتی کمیشن کال 2010 د لارې په لومړي ځل د صوبو لپاره زیات یعنی 55.5 او مرکز لپاره 22.5% برخه ټاکلې شوې وه. دغه مالیاتی کمیشن د لارې مرکز او صوبو منلې وه چې دوی به د خپلې برخې نه 3% د قبایلي ضلعو د پرمختیا لپاره ورکوي چې تر مخه هر کال 10 ارب روپۍ او راتلونکي 10 کالو کې 100 ارب روپۍ د قبایلي ضلعو لپاره جاری کېدلو ژمنه شوې وې. خو صوبایي حکومت تور لګوي چې مرکزی حکومت کال 2020 مالیاتي بجټ کې د سند صوبې 200 ارب روپۍ کمی کړې دي. د پیپلز ګوند د سینټ غړي بیرامن تنګي پرستو کې ډیوه تویلو کو مرکز د سند پورې 1 ارب روپۍ صوبې ته ورکړنو پیپلز ګوند به د قبایلي ضلعو په اړه د خپلو ژمنو نه ولې په شا کېږي. او د سینټ پخوانی غړی او سیډون کې افراسیاب خټک د شبلی فراز بیان د ان اف سی ترکیب بدلولو په اړه مرکزی حکومت اعلان په سر راپورته شوې شخړې نه پام اړولو حسابلی
دا غیر پر د مختلف چلونه کوي مختلف او دا سند خلاف د خبره چې کړي د دې لپاره کړي دا چې پام بل خواته وګرځي. یعنی اصلي مسله چې دا چې کوم مرکزی حکومت پالیسي چې ثبوت پیسې نه ورکړي چې دا پټه کی نو زما په خیال کې اصلي مسله دا ده ځکه چې صوبایي حکومتونه چې دي سند نه علاوه د نور خو ټول د پی ټی آی دي نو دوی کمزوري دي غږ نشي کولی او خلکو سره ویره ده چې د صوبو په حقوقو به ډاکه وغورځول کېږي. نو ځکه موږ عدالتونو ته لاړ یو چې د مرکزي حکومت د چل بل نه ځان بچ کړو.
مرکز کے واکمان تحریک انصاف گند دریز دے چھے دا کال 2010 این ایف سی ترکیب دلان نے مرکزی حکومت ہر کال خپل مالیاتی کال دا کرزون نا پیل کوی زکا دا نوی ترکیب دلان دے دا مرکز برخ زیاتولو دا صوبو برخ کمولو نا علاوہ بلا کمالار نشتا دے سن حکومت پا شمول وڑو صوبو ملت پال گندونا او مذہبی جماعتونا ہم حکومتی اعلان تا سخ برگون خائی دلوان دینا مخالف گوندون نوی مالیاتی کمیشن کے دا بلوچستان او خیبر پختونخوا حکومتونو دا استازی توب لپار دا نور صوبو غلو ٹاکلو باندے ہم سخت احتجاج کرے ہو او بیا بلوچستان ہائی کورٹ دا صدر عارف علی اللہ خواہ منظور کلے شوی نوی مالیاتی کمیشن دا دستور پزد گرزاولے ہو دا این ایف سی دا جوڑخ پزد خواست اوریدن پا محل دا مرکزی حکومت وکیل یا لوی سارنوال اسلام آباد ہائی کورٹ نا دا کمیشن جوڑخت امر بیرتا اغیستو او دا کمیشن نوی غلی تاکلو لپار دری اونے محلت غختلی ہو کم محلت چه سبا یعنی پا دویشتم جولائی باند پا آئی ترسی دا انگریزی جبیر وسپانی دی نیوز تر مخ مرکزی حکومت دا بلوچستان دا نوی غلی نوم هم لا تر اوسا پوری پٹ ساتی اخباری رپورٹ زیاتوی پا دے اڑا دا بلوچستان حکومت ویان لیاقت شاوانی هم لا علمی سرگند کڑی دا پیر ولایت شاہ وائس آف امریکہ ڈیوا اسلام آباد
د خیبر پختونخوا نو شامل کړی شو شپږ قبایلی ضلعو کې د صوبایي اسمبلی لپاره د انتخابونو یو کال پوره شو د جولای په شلمه نیټه شو انتخابونو کې د مومندو ضلع نه منتخب غړی نثار مومند وایي د قبایلی ضلعو خلکو د ترخهګرۍ او بیا بیا د پوځي عملیاتو نه دوران شوو کورونو سړکونو هسپتالونو او سکولونو د بیا رغونې د کار تمه کوله خو موجوده حکومت په دغه کې هیڅ دلچسپي نه لري د باجوړ نه بل منتخب غړی وایي چې د دوی په لاسو کې څه هم نشته او خلک ترې ډېرې تمې لري د ډیو رادیو خبریال ارشد مومن نور تفصیل تاسو ته راپور کې وړاندې کوي
په اسمبلی کې د یو کال تیرې دوه باوجود هم د مخالفه سیاسي ګوندونو غړي وایي تر اوسه په سیمه کې د تعلیم صحت ورانو شو ودانو او نور طریقاتي کارونو کې کوم لوی پرمختګ نه دی لیدل شوی د مومندونه د صوبایي اسمبلی غړي نثار مومند دی وته وویل دوی تمه لرله چې د صوبایي اسمبلی برخه جوړېدو سره به د علاقې محرومي ختمه شي خو د پندونو نه ملاوېدو له وجې دغه تمه پوره نشو نثار مومند وایي د پخوانی قبایلی سیمو په خیبر پختونخوا کې ورګډولو ډېرې ګټې دي خو د حکومت لا پروايي له وجې ترې امولس محرومه ده
زدا گمان کوم چې د دې حکومت نه دا تمه نه لرم ځکه چې موږ دا ستونزې مثلا د سمې حل کی
نثار مومن زیاته کړه په قبایلی ضلعو کې تیر کال د 3 بلیون روپۍ مصرف کولو وعده شوې وه خو په هغې کې فقط 28 بلیون روپۍ ولګول شوې او نورې یا خو حکومت لخوا ورکړل شوې نه دي او یا نه مصرف کېدو له وجې واپس شوې دي د شمالي وزیرستان د صوبایي اسمبلی غړي میر کلام وزیر دی وته ویل قبایلی ضلعو نمائندګانو ته پندونو کې کمی سره سره په قانون سازۍ کې هم برخه نه ورکول کیږي
چې په اول ځل مونږ راغلو مونږ چې په کوم امید راغلي و دلته مونږ چې مونږ په قانون سازۍ کې پوره ساخلو او زمونږ نه بعد قبایلی علاقو په والا سره مشورې کیږي زمونږ سره به خبرې کیږي او زمونږ چې کوم سوي وعده دي را سره هغه به ټول پلل کیږي خو
د پاکستان تحریک انصاف د قبایلی ضلعو نه منتخب نمائندګانو د مخالف سیاسي ګوندونو تورونه رد کړي او د باجوړ نه د واکمن ګوند غړي اورنګزیب خان دی وته ویل په تیر یو کال کې په سیمه کې د تعلیم صحت لارو جوړولو او نور یو شمېر د پرمختیا کارونو پروژې روانې دي او زر به دغه بدلون خلکو ته په نظر راشي په قبایلی ضلعو کې د صوبایي اسمبلی انتخاباتو یو کال پوره کېدو باندې د وزیر اعظم عمران خان د اطلاعاتو سلاکار سینیټر شبلی پراس په یو ټویټ کې ویلي قبایلی سیمو کې اولس ته د اپیل دلیل او وکیل حق ملاوېدل بدلون دی د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی د اطلاعاتو سلاکار کامران بنگش مطبوعاتو سره شریک کړی شوی یوې خبر پاڼه کې ویلي راتلونکي کال کې به په قبایلی ضلعو کې په ترقیاتي کارونو یو کم 50 ارب روپۍ خرچ کیږي چې پکې زراعت سیلګری امنیت او روزګار مواقع پیدا کولو ترڅنګ یو شمېر منصوبې شاملې دي کامران بنگش ویلی تیر مالی کال کې په قبایلی ضلعو کې د تیز ترقیتی پروګرام لاندې د سلی رشت عربو روپو منصوبې مکمل شوې دي، په کوم کې چې تر ټولو زیاتې پیسې د تعلیم، صحت او د زراعت په منصوبو لګول شوې دي. ارشد مومند، وایس آف امریکا، دیوا، پېښور.
د پاکستان سینټ د بلوچستان په صوبایي اسمبلی کې د سیټونو یا د څوکیو شمیره د 15 څخه تر اتیاو پورې د سیوا کولو منظوري ورکړې ده. د سینټ په دغه آئینی بدلون باندې د بلوچستان سیاسي ګوندونه څوایي. د ډیور رادیو خبریال حمید سمسور یې نور تفصیل د کوټه څخه وړاندې کوي.
د صوبایي ټوله سیاسي ګوندونه په سینټ کې د بلوچستان اسمبلی د چوکیو په یو خپل باندې د زیاتېدو د عیني ترمیم د منځوري هرکلای کوي. د جمعیت علما اسلام په خوانی مرکزی وزیر اجی رحمت الله کاکړوی چې دا زموږ د ټولو سیاسي ګوندونو غوښتنه ولا
دا اوس کوم قرارداد منظور شوی دی، متفقاتور دا د اتیا ممبرز د پاره دی، خو دا به تاغو پوری یو قرارداد دی چې تر څو پوری قومي اسمبلی د یو بل په شکل کی یا عینی ترمیم په شکل کې منظور نکي بل به دا هغه وخت جوړیږي. یو دیرینه مطالبه او چې ازلاوی یا کم د ملک برخي د نمائندګۍ سم معلومه هغه ته به اوس دا نمائندګۍ ورسیږي. همیشه لکه په خاطر مثبت نتایج راغلي دي د اطلسم عینی ترمیم په شکل کې، د ان اف سی ایوارډ په شکل کې،
په کامی او په صوبایي اسمبلی کې د مخالفي ډلې بلوچ ملت پال بی ان پی منګل د مرکزی کمیټې غړی ساجد ترين ایډوکیټ وی چې باید د بلوچستان اسمبلی د غړو شمیره تر سلو پوری ورسول سي.
زموږ ډیمانډ شمیرې د بلوچستان پکله اوس هم دا سټون شي دغه کم دي. کټول بلوچستان تاسو ګوري یو الکا کز تاسو دروښان د ورډ الکا چې دا دومره الکا د چپاغه کې که تاسو د دې ایریا وایز وګوري نو د پنجاب یا د سند د خیبر پښتونخوا قومي اسمبلی د دوو الکو سم دا غټه ده الکا ده. تعداد چې دی هغه په کار دي چې کم از کم سل سټو ته د بلوچستان تعداد
د بلوچستان په ائتلافي حکومت کې کډ د هزارا ډیموکراټیک پارټي د صوبایي اسمبلی غړی قادر نایل وی په بلوچستان کې د کامیا اسمبلی د چوکیو هم د زیاتېدو غوښتنه کوي.
چې صوبایي اسمبلی کې اضافه غبیل منظور شوی د سینټ سره دا ډېر یو مثبت پیشرفت دی. پر خپل لحاظ کې د پاکستان یو غټ صوبه دی. د دې آبادی چې دی په کلیان کې دور افتاده علاقه کې ده د دې آبادیانو دی. دا فیصله بعد د کیږي کې هر کلی سره د دې نمائندګۍ هر علاقه سره د خلکو نمائندګۍ په بلوچستان اسمبلی کې کیږي. د دې یو مثبت اثرات په بلوچستان پسماندګۍ خاتمه لپاره ان شاء الله راځي. زموږ د توقع دی به پارلیمنٹریان سینیٹ کی قومی اسمبلی کی چې بلوچستان نمائندگان دی دا د دې پارم ځخه کې باید قومی اسمبلی سټونه م اضافه سو.
په بلوچستان کې تر اوسه پوری ټول ټال د صوبایي اسمبلی د غړو شمیره 15 پته ولا اټکل کوي چې اوس به واټیا ته ورسېږي. جرنل سټان تر اوسه پوری یو 1543 پته ته به ورسېږي او دغه ډول د شوز غبه لې ول زخه و دیار لسته ورسېږي. خو د لژکوي غبه د پخوا په شان باندې هغه ډول دریوي. بلوچستان د مزک په لحاظ باندې د پاکستان 40% برخه ده. دلته دوه ډیر زلي دي. د صوبې په لورو پروتو سیمو کې 2000 کلی موجود دي چې تر اوسه پوری په 10000 کلو کې پرامري سکولونه موجودیت نه لري. په صوبې کې تر لس لک زیات ماشومان له سکولو زخه ده باندې دي چې شپې ته پیسه ده انجونه دي. او دغه ډول د صوبې په لورو پروتو سیمو کې د روغتیا اسانتیاوي هم د نڅه برابرې دي. پاکستان ډیموګرافیک سروي وی چې دلته هر کال په 1 لک شذو کې تر 3.5 پوری د لنګون پر مهال باندې خپل ژوند له لاسه ورکوي. او دغه ډول د خوراک د کمی او د غربت له سبب زخه دلته په هر زرو ماشومان کې یو سلشل تر 15 کالو لمخه خپل ژوند له لاسه ورکوي چې د پاکستان د نورو صوبو په پرتله باندې دا کچه تر ټولو زیاته ده. حمید سمسور، وی او ای ډیوا، کوټه.
د پاکستان د درو درملو د بایو د قابو کولو ادارې یا ډرګز ریګولیټری اتارټي په جاری شوی بیانیه کې د ژوند بچکونکو د وایانو به 5% او د نورو 10% د سیوا کولو امر جاری کړي. د پیښور درو درملو د کاروبار کوونکو تنظیم وایي چې دا په روان کال کې یو لسم ځل دی چې به سیوا کړي شوي دي. دوی وایي چې په یو بیانیه بغیر د کوم طریقې کار به پورته کول یو غیر قانوني عمل دی او د ډبلیو ایچ او یا د صحت نړیوالې ادارې د قانون سرغړونه هم ده. د ډیورډیو خبريال احسان محمد خان نور تفصيل تاسو ته وړاندې کوي.
د دوایانو د خرڅونکو اتحادیه تر مخه دغه نرخونه په یو کال کې زیات شوی. د دغه یاد سازمان په پیښور کې مشر ارشد مومن په وینا وړاندې چې د نرخونو زیاتولو په وخت بعد د دوایانو جوړونکي او بیا د دغه کاروبار کوونکو خلکو سره سلا هم تر سره کېدله، خو اوس تش د حکومتي ادارې په یو نوټیفیکیشن یا خبرتیا نرخونه زیاتول کیږي. په دې حقلا نوموړی زیاتوي،
دا میکانیزم چې کوم دی نو دا خو سراسر ظلم دی. دا ډریس کې اواله شو کنه، نو د ډریس خو خدا چې لسو زی بعد بیا د قیمتونه د 10% نورم سیوا کولې شي. دي کې د کنزیومر بیا د تو هیڅ کردار نشته، او کنزیومر لکه لاچار شو غریبو. یو نوټیفیکیشن هغه په ټی وی باندې راښکار شي چې نوټیفیکیشن شو 10% د ویا نه ګران شي، بس دي کې نورې سم نشته. مینوفیکچر تا نقصان و نشو، ڈسٹریبیوٹر تا نقصان و نشو، دکاندار تا نقصان و نشو. نقصان چی ہو شو دا بار چی گرزی لیڑے والا تا ہو شو دا کم جاگ چی دا میڈیسن استعمالی اقا آغا تا نقصان و شو دی کی باقی.
دا صحت عالمی اداری ڈبلیو ایچ او لخوا چی دویان پا دو برخو کی ویشل شوی، چی یو ها غدا چی اولستا زیادتر او روزانه پا بنیاد پا کاری گی، او دا دغا دول دویانو باید اولست وان تر مخا تاکل کیدل لازم دی. خوب د حکومتي ادارې لخوا دغه دوایانو نرخونه هم 5% زیات کړي شوی. د منصری اوګای یو سیدونکو اعظم خان چې د دوایانو اغستو د پاره دکان ته راغله، د دغه زیاتو نرخونو لواجې پرې سه اغیز پریوته. په دې حق لوای
پیلی به ما دوی غسته په شپاله زره مانی به ما غسته کنه، نو اوس هغه دوی چې دا د شپږی شو زر واخلم. زه خو د ګوربې مریض یم، ترانسپلانټ مې کړی دی، نو دا د چې آلریډي ما ترانسپلانټ ولا چړې خو تاسو ته پته ده خو چې دوایانو نه بغیر د دې ژوند نشي تېرېدی کنه. بس دوی پرېدي نو د دې ژوند چې دی دا پوه شه کې ختم شو کنه. ظاهري خبره ده زمونږ د کور هومه چې دی بیماری راځي، بیماری خو زمونږ ژوند سره تړلې بللې ده. هغه ته هم خرچې کول راځي، نو اوس زه به خپل دا کوم به چې زما کومه دوایي چې زه پوره کوم به هغه به د خپل د باورچی خانې نه به او د خپل د خوراک اسکاک نه به هغه ټیبل خپل بجټ به کموم به او هغې کې به کمامې راولم به او دغه ته به د دوایي خرچه به پوره کوم به. نو دغه کېدلی شي ما ته خو نور څه صورتحال داسې نه ښکاري.
د هر قسمه دوایانو نرخونه چې د یو کال دننه اوچت کړی شوي، خو په دغو کې ځینې دوایانې چې روزانه په بنیاد په کارول کېږي د دې نرخونه څه داسې دي. د معدې د پاره جوړ دوایي لیکزیم چې وړاندې په 1.60 روپۍ خرڅول کېدله، اوس یې بیا 400 ته رسیدلې. دغه ډول د معدې لیبریټ وړاندې په 90 او اوس په 140 روپۍ. د شکر ناروغانو دپاره د هیومیلین انسولین په نوم جوړه دوایي چې وړاندې بیا 460 وه، اوس په 880 خرڅول کېږي. دغه ډول نیوبریل فورډ ګولۍ وړاندې په 180 او اوس یې بیا 400 شپږشته رسیدلې. د دې ترڅنګ نوروبیان وړاندې په 1522 او اوس په 250، لیبریکس وړاندې په 290 او اوس په 140 خرڅول کیږي. په پاکستان کې د ډریپ په نوم حکومتي اداره چې دغه د نرخونو زیاتولو واک لري، د دغه ادارې دریز دی چې دا نرخونه د پیداواري خرڅ په اساس زیاتول کیږي. احسان محمد خان، وی او ای، ډیوا، پېښور.
خیبر پختونخوا مردان خار کې 2000 کاله زوړ د بودھا د مجسمې د ماتولو پس د انګریزي ژبې ورځپاڼې په خپل اداریه کې لیکلي، مجسمې ته نقصان رسول په خلکو کې مذهبي عدم برداشت او ناپوهتیا ښایي او څرګندوي چې د چا په وینا دا کار کیږي. ماهرین وایي چې موږ نړۍ ته دا پیغام ورکوو چې موږ تشدد خوښوونکي یو، په موږ کې برداشت نشته او موږ نور مذهبونو ته احترام نه لرو. په خله هر څه وایو خو پرې عمل نه کوو، او دا هر څه موږ ته د نصاب په کتابونو کې ښودل شوي. د ډیور ډیو خبریال ریاض حسین نمردان څخه په دغې نور تفصیل تاسې ته راپور کې وړاندې کړي.
د باچا خان په هنتون په خواني وایس چانسلر پروفیسور ډاکټر فضل رحیم مروت وای دا هر څه مونږ ته د مکتب او مدرسې په کتابونو کې خودل شوې دي او په منطقه کې د ځوانانو په مزغو کې تشدد او تعصب اچول شوې دي. زمونږ په سترګو د تعصب چشمه پرتی دي. دوی وای خلکو ته دا پته نشته چې دا زمونږ قومي ورثه او تاریخ دي. وی وی دیوسرا د خبرو په محل پروفیسور ډاکټر فضل رحیم مروت وای باید چې مونږه د برابرۍ په بنیاد سوچ ته وده ورکړو او نورو مذهبونو تا احترام ولرو.
څنګه تا خپل شي ته احترام دی، خپل کتاب ته دی، خپل مذهب ته دی، دغه شان ته دغه سيزونه ته خپل احترام دی او کار احترام نه هني ما تر دوی د تاریخ لړۍ را دا د تاریخ هغه کړی دا چې کوم په وجه باندې موږ خپل پښتنو ته خپل ځان وسل دی معلوم چې زه یې څوک دنیا دا پیغام مرکه چې زه تشدد پسند یم زه چې کوم د زه د ما سره هغه نشته ما کې برداشت ما د نشته دی زبل چا ته پسپک نظر ګورم په اولوای کنه چې ما مذهب داسې دی زه داسې ما زه مېمان نواز یم ما ایندا
سیلون کی وای په خیبر پختونخوا کې هر وګړی ځوان او مشر ته دا علم شته چې په تختبای کې د بدمت لرغونی آثار موجود دي ځکه چې په هر وړوکی او لوی اختر کې د سیمې خلک د خپل بچو سره د کندراتو ته د سیل لپاره راځي. ډان ورسپانه وای وړاندې هم د کنستو په وخت داسې قسمه مجسمې موندل شوې دي خو هغه بیا محکمې ته حواله کړې شوې دي. په خیبر پختونخوا کې د آثار قدیم ماهر عثمان اولسیا وای باید چې حکومت هم د قانون مطابق خپل فرضونه پوره کړي. ډان ورسپانه په اخر کې لیکلی دي چې د داسې قسمه فعالیتونو مخه نیولو لپاره په سیمه کې تعلیم او پوهه ته اړتیا ده. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا مردان.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی.
السلام علیکم ګرانو وریدونکو، دا د وایس اف امریکا ډیوا خبری خپرونه ده. نن د نهې ورځ 2020 کال د جولای د میاشتې 28 نیټه ده. د ډیوا خبری خپرونه کې درته زه سمینا احسن هرکلی وایم. تازه مهم خبرونه او په مهمو موضوعاتو تفصیلي رپورټونه به په دې خپرونه کې تاسو ته وړاندې کوو. خو لاول خو کې د خبرونو سرټکو ته، د پاکستان سپریم کورټ د پېښور های کورټ هغه فیصله ځنډولې ده په کومه کې چې د پېښور های کورټ په ترهګرۍ تورن یو سل شپږ نوي کسانو د خوشي کولو ویلي وو. دغه یو سل شپږ نوي کسانو ته د پاکستان فوجي عدالتونو نه سزاګانې اورول شوې وې. د پاکستان واکمنه تحریک انصاف ګوند په سند حکومت باندې د قومي مالیاتي کمیشن د لارې د قبایلي ضلعو د پرمختیا لپاره خپل ژمنو نه د پرشا کېدو تور لګی. اخوا یو کال کېږي چې د پاکستان قبایلي ضلعو نه د انتخاباتو د لارې یوې شخړې د خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلی لپاره ټاکل شوی وو. خو دغه غړي وای موجوده حکومت تندروي او فوزي اپریشنونو د لاسه بې کوره شوی د قبایلي ضلعو د بیا ودانۍ د هغوی تعلیم او صحت په شان بنیادي مسلې هم نه حل کړي. او د پاکستان او افغانستان ترمنځ په پولا د سیوا شوی کړکیچ پترس کې د افغانستان د قومي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب ویلي دښمن د طالبانو او نورو ترهګرو ډلو په مرسته غواړي چې د ډیورنډ د کرښې افغانستان لوري ته پوستې او تاسیسات جوړ کړي. خو هغه واضحه کړې ده چې نه به تاسیساتو جوړولو ته اجازه ورکړل شي او نه به راکټي بریدونه بې جوابه پاتې شي. سرټکی تاسو واورېدل موږ سره اوسې وړاندې کوو د خبرونو تفصیل. د پاکستان سپریم کورټ د پېښور های کورټ هغه فیصله وزنډوله په کومه کې چې د پېښور های کورټ په ترهګرۍ تورن یو سل شپږ نوي کسانو د خوشي کولو وینا کړې وه. دغه یو سل شپږ نوي کسانو ته د پاکستان فوزي عدالتونو نه سزاګانې ورول شوې وې. د سپریم کورټ د دریو ججانو ډلې چې مشري جسټیس مشیر عالم اکوله نن د نهې سې شنبې په ورځ د پېښور های کورټ فیصله ځنډولې ده. د پاکستان د سرکاري میډیا تر مخه د سپریم کورټ د ججانو ډلې په ترهګرۍ تورن یو سل شپږ نوي کسانو د مقدمو ریکارډ غوښته چې مرکزی حکومت دې ورته دغه تفصیل وړاندې کړي. عدالت د مقدمو د تفصیل سره مرکزی حکومت او اړوند فریقینو ته د حاضرۍ امر هم کړی دی. د پیښور های کورټ د چیف جسټیس وقار احمد سید په مشرۍ کې د دوو ججانو ډلې د فوزی عدالتونو نه سزاوار شوو کسانو خواستونه د اوریدنې دپاره منظور کړي وو. د رپورټونو تر مخه دا نږدې د 300 کسانو خواستونه وو چې پکې عدالت بیا د 196 کسانو د خوشي کولو امر کړی وو، خو وروسته مرکزی حکومت او د دفاع وزارت دغه فیصله په سپریم کورټ کې چیلنج کړی وه. د پاکستان واکمنه تحریک انصاف ګوند په سند حکومت باندې د قومي مالیاتي کمیشن د لارې د قبایلي ضلعو د پرمختیا دپاره خپلو ژمنو نه د پر شا کېدو تور لګوي، او د پاکستان د اطلاعاتو مرکزی وزیر شبلی فراز وایي هیله ده سند حکومت به خپل لوز عملي کړي. د مرکز او صوبو ترمنځ د وسیلو ویش دپاره جوړ کال 2010 کمیشن د لارې صوبو د قبایلي ضلعو د پرمختیا دپاره هر کال 10 اربه او راتلونکي 10 کالو پورې 100 اربه روپۍ د خپلې برخې منلې وي. په سند کې واکمن او مرکز کې حکومت مخالفه پیپلز ګوند په مرکزی حکومت باندې کال 2020 بجټ کې د صوبې د برخې نه د 200 اربو روپو شو کولو تور لګولی دی، او د پیپلز ګوند د سینیټ غړی بهرمن تنګي په وروستو کې ډیوه ته ویلي وو که مرکز د سند حکومت اربونو روپۍ صوبې ته ورکړي نو دوی به ولې د قبایلي ضلعو په اړه د ژمنو نه پر شا کیږي. د شبلی فراز په بیان باندې خپله څېړنه کې د سینیټ پخوانی غړی او د سیاسي چارو څېړونکي افراسیاب خټک وایي دا د مرکزی حکومت لخوا د مالیاتي کمیشن د ترکیب بدلولو پر ضد د وړو صوبو د احتجاج نه پام اړولو هڅه ده. بلخوا یو کال کیږي چې د پاکستان قبایلي ضلعو د انتخاباتو د لارې یو ویش خړی د خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلۍ دپاره ټاکل شوی وو، خو دغه غړي وایي موجوده حکومت د تندروي او د فوزي اپریشنونو د لاسه بې کوره شوي د قبایلي ضلعو د بیا ودانۍ، د هغوی تعلیم او صحت په شان بنیادي مسلې هم نه حل کوي. د عوامي نېشنل پارټۍ د اسمبلۍ غړی نثار مومند وایي دې نه پس دوی د قبایلو دپاره د ترقیاتي کارونو تمه کوله، خو د هغوی خو بنیادي ضرورتونه هم وسه پورې موجوده حکومت نه دي حل کړي. خو بلخوا د واکمن تحریک انصاف دپاره د اسمبلۍ غړی اورنګزیب خان وایي د خیبر پختونخوا حکومت د کوششونو نه مطمئن نه دی. هغه زیاته کړه دغه سیمه د 13 او 14 کالو نه شاته پاتې ده، او د دې پرمختګ دپاره کارونو کې به لږ وخت لګي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ په پوله د سیوا شوي کړکیچ په ترڅ کې د افغانستان د قومي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب وایي دښمن د طالبانو او د نورو ترهګرو ډلو په مرسته غواړي چې د ډیورنډ د کرخې افغانستان لوري ته پوستې او تاسیسات جوړ کړي، خو هغه سپینه کړې ده چې نه به تاسیساتو جوړولو ته اجازه ورکړل شي او نه به راکټي بریدونه بې جوابه پاتې شي. تیره هفته افغان چارواکو ادا وکړې وه چې د پاکستان امنیتي ځواکونو کونړ کې راکټي بریدونه کړي دي چې پکې 8 عام افغانان وژل شوي دي. همدغه شان پاکستانی میډیا هم ویلي وو چې د افغانستان لخوا توغول شوي راکټونو کې په باجوړ کې 3 عام کسان وژل شوي دي، او د 2 پاکستانی فوجیانو په ګډون وطنه جوبل شوي هم دي. خو د دې برسیره افغان چارواکو ویلي چې پاکستانی عسکرو د دوشنبه په ورځ یو وار بیا د کونړ په شلټن ولسوالۍ راکټي بریدونه کړي چې عامو خلکو ته پکې مرګ جوبله اوریدلې ده. د پاکستان د سپریم کورټ په یو څو قاضیانو د نیوکو له امله د محکمې د سپکاوي تورونو سره مخ او د اسټابلیشمنت د اکړونو سخت ناقد خبریال متی الله جان په اسلام آباد کې بې درکه شوی دی، او د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن او د هغه کورنۍ هم د هغه د بې درکه کېدو تصدیق کړی دی. د پاکستان د سپریم کورټ د یو جج قاضي فایز عیسا د ملک نه بهر د جایدادونو په مقدمه کې خبریال متی الله جان په دې ورستو کې د خپل یو ټویټ د لارې د سپریم کورټ په ځینې قاضیانو سختې نیوکې کړې وي او هغوی د چالبازانو او د شان د وارکونکو په نوم یاد کړی وو. د نهې په ورځ د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په خپل یو بیان کې ویلي دي چې متی الله جان د اسلام آباد نه به درکه شوی او په حکومت یې غږ کړی چې باید هغه په خوندي ډول را پیدا کړی شي. په پاکستان کې د کرونا وایرس تصدیق شوی کیسونه شمیره 2,00,000 او 6,00,000 هوړېدلې ده. وسه پورې د دې وایرس د لاسه په پاکستان کې د مرګونو شمیره هم 15,000 او 6,00,000 زیاته ده. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان دپاره د صحت سلاکار ډاکټر ظفر مرزا هم ویلي دي چې په ملک کې د کرونا وایرس د ټیسټونو صلاحیت زیاتوي، او دا چې په ملک کې د کرونا وایرس د مریضانو د مړینې په شمیره کې کمی راغلی دی. په نړۍ کې هم د کرونا وایرس د تصدیق شوي کیسونو شمیره 400 میلیونه اوښتې ده، او د دې وایرس د لاسه د مرګونو شمیره هم د 6,00,000 نه زیاته شوې ده. بلخوا د کرونا وایرس د مخنیوي دپاره د یو محفوظه او مؤثره د ویکسین جوړولو په لړ کې تحقیقاران وایي چې مثبتې نتیجې راغلي دي، خو د دې باوجود تحقیقاران وایي چې یو مؤثره او محفوظه ویکسین جوړولو کې د یو کال پورې وخت لګیدای شي. او دا تر دې دمه مهم خبرونه
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
وړاندې کوو تاسو ته مطبوعاتي کتنه چې زموږ همکار مختار خلیل در ته وړاندې کوي.
د پاکستان د یو وفاقي وزیر په پارلیمان کې د پی آی اے د یو شمیر هوابازانو د جعلي لایسنسونو په حق له لانجمن بیان ورکولو نه پس په ټوله دنیا کې د پی آی اے سرویس او پایلټان هدف شوي دي. نن د خبرونو د مشهور عالمی ټلویزیون چینل الجزیره په ویب پاڼه الجزیره نیوز سره د پاکستان د شپږو پایلټانو د یوې مرکې تفصیلي حال خور کړی شوی دی. دغو پایلټانو الجزیره ته منلی دي چې پاکستانی پایلټانو ته د لایسنسونو په ورکولو کې متعلقه اداره یعنی سیول ایویشن اتارټي په بنکپی کې ککړه ده. مضمون لیکي چې د پاکستان د هوابازۍ د وزیر د دې بیان نه پس چې د پی آی اے د درېمې برخې د پایلټانو لایسنسونه جعلي دي، یو طرف ته د پاکستان د هوابازۍ د مد دننه د جانچ پړتال عمل تند کړی شوی دی او بل طرف ته پایلټانو د هوابازۍ د وزیر د بیان په رڼا کې لګېدلو تورونو نه د ځانونو صفا کولو دپاره منډې تړلې شروع کړي دي. د هوابازۍ وفاقي وزیر د پاکستان پارلیمان کې دا بیان په کراچۍ کې د پی آی اے د یو هوایي جهاز د غورځېدو نه پس ورکړی دی، په کوم کې چې دوه کم سل مسافر مړه شوي دي. الجزیره لیکي چې کومو شپږو پایلټانو الجزیره سره مرکه کړې ده او د خپلو نامو د خفیه ساتلو خواست کړی دی. د دوی نومونه هم د جعلي لایسنسونو د پایلټانو په فهرست کې شامل دي، خو دوی د څه قسمه غلط کار کولو نه انکار کړی دی. د هوابازۍ د وزیر د بیان نه پس پاکستان کې د پی آی اے یو سل دوه پایلټان د خپلو فرایضو نه لرې کړی شوي دي او د پی آی اے دننه فراخه تحقیقات شروع کړی شوي دي. د پاکستان د هوابازۍ د وزیر د وینا مطابق پاکستان کې د هوابازۍ 860 پایلټانو ته لایسنسونه جاری کړي شوي دي. د حکومت لخوا د کیدونکو پلټنو تر مخه د 202 پایلټانو لایسنسونه جعلي دي. د پاکستان د پولیسي هوابازۍ ادارې پی سی اے اے اعلان کړی دی چې تر اوسه پورې د 28 پایلټانو لایسنسونه منسوخ کړي شوي دي او د باقي پایلټانو خلاف پلټنې روانې دي. خو د پایلټانو مختلفو ادارو او انجمنونو د پولیسي هوابازۍ په دې بیان اعتراض کړی دی او وایي چې د حکومت فرش د یو شمیر غلطونه ډک دی. د مثال په توګه د جعلي لایسنس لرونکو هوابازانو په فرش کې حق رسیدلي هوابازان هم لیکل شوي دي. الجزیره سره چې کوم شپږو پایلټانو مرکه کړې ده، دوی الجزیره ته دا هم ویلي دي چې د پایلټۍ د امتحان ورکولو په عمل کې یو لویه بدعنوانی دا هم کیږي چې یو پایلټ په سهار کې د پایلټۍ امتحان ورکي او غرمه مال بیا د جهاز الوزولو ته کینی. دوی وایي چې د دې عمل ثبوتونه موجود دي. مضمون لیکي چې د پاکستان د هوابازۍ د ادارې په دې لړ کې ضابطې واضح نه دي چې یو پایلټ په کومه ورځ امتحان ورکوي نو هم په هغه ورځ جهاز څنګه الوزي. د جعلي لایسنسونو د فرست د شایع کېدو وروسته متحده عرب اماراتو، قطر، کویت، عمان، ملایشیا، ویتنام، ایتوپیا، بحرین، ترکی او هانګ کانګ پاکستانی پایلټان جهاز الوزولو نه منع کړي دي. یورپی یونین او برطانیې د پی آی اے پروازونه بند کړي دي. الجزیره لیکي چې پاکستان کې د پایلټانو لوی انجمن پالپا د جعلي لایسنس لرونکو پایلټانو فرست متنازع ګڼلې ده. د پالپا دعوا ده چې د لایسنسونو په اخیستو کې هیڅ ګڼکپي نه ده شوې او دا فرست د دفتري غلطو نه ډک دی. خو الجزیره سره مرکه کې یو شمیر پایلټانو د پاکستان د هوابازۍ په اداره کې په پیسو باندې ځان د پایلټۍ په امتحان کې د کامیابولو د عمل تصدیق کړی دی. الجزیره سره مرکه کوونکو پایلټانو کې یو پایلټ وایي چې زه پخپله د دې خبرې ګوایم چې د هوابازۍ د ادارې دننه د پایلټۍ د امتحان په پاس کولو کې پیسہ چلیږي او د اصلي امتحان ورکوونکي امیدوار په ځای هغه لپاره بل څوک امتحان کې کینی. دغه پایلټ الجزیره ته ویلي دي چې خپله ماته ډیرو ملګرو پایلټانو په کال 2009 هم کې د پیسو ست کړی دی چې د دې په ځای امتحان کې کینم. دغه پایلټ وایي چې ما او زما نور درې ملګرو د دې خبرې ټول حال د پاکستان د اولسي او هوابازۍ د ادارې افسرانو ته وویلو. خو دغو افسرانو د څه قسمه قدم پورته کولو په ځای موږ څلور ملګري پایلټان د کمرشل پایلټ لایسنس په فاینل امتحان کې څو څو وارې فیل کړو چې آخر متنه معافي وغوښته. الجزیره سره مرکه کوونکی بل یو پایلټ چې وړاندې فلایټ سکول کې انسټرکټر و الجزیرہ ته ویلی دی چې د پایلټای په امتحان کې دوکا ډیر عام نه ده، خو د دې په ځای بل غلط کار ډیر عام دی، او هغه دا چې د اوډیسی هوا بازه اداره د پایلټای د امتحان لپاره امیدوارانو ته د څلوېښت پنځوس سوالونو یو پوره درون کتاب حواله کړي، کوم چې یو امیدوار له پاسپورټ په هیڅ صورت کې ممکن نه وي. په دې سبب دا قسم امیدوار د سوالونو د جوابونو د یو جواب نامې حاصلولو کوشش کوي، کوم چې ده ته د رقم د ادایګۍ نه پس ورکړی شي او دا شان د خپل امتحان په نقل پاس کی. الجزیرہ د خپل تحقیقاتی مضمون په اخر کې د سرکاري افسرانو په حواله لیکي چې موجوده تحقیقات د کال 2013 په نومبر کې د بلوچستان په پنجګور علاقه کې د ATR 2 قسمه د سورلو د یو هوایي جال د حادثې واقع نه پس شروع کړی شوی دی. د پنجګور په هوایي اډه د راکوزیدو په وخت ATR 2 قسمه دغه د سورلو هوایي جاز په رنوې د پایلټ د قابو نه ووتو او د خپلې کرښې نه واوړېدو. د دغې واقعې د تحقیقاتو نه پس معلومه شوه چې دغه پایلټ ته د پایلټای لایسنس د هغې امتحان پاسپورټ په بنیاد جاری شوی و په کومه ورځ چې پاکستان کې عامه چوټي وه او د پاکستان د سیول ایویشن ادارې ټول دفترونه بند وو، خو بیا هم دغه پایلټ امتحان ورکړی و او کامیاب ګرځولی شوی و.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ او د ای پی ایس وژل شوو ماشومانو د پلارانو د کمیټې مشر فضل خان اډوکیټ باندې په پیښور کې نامعلومه وسلوالو ډزې کړې دي. فضل خان اډوکیټ ډیوه ته ویلي د نامعلومه تنانو خلاف ایف آی آر درج کړی دی، خو ګڼي چې دا حمله پرې د پښتنو د حقونو لپاره د مبارزې او احسان الله احسان پر ضد مقدمې کولو په ترس کې شوې ده. په دې حق لبانې نور تفصیل د فضل خان اډوکیټ څخه په دغه مرکه کې اورو چې زمونږ د ډیور ریډیو خبریال ارشد مومن کړی دا. پاکستان په تخت اسلام آباد کې یو سینیئر صحافي متی الله جان د نامعلوم کسانو لخوا پورته کړل شوی دی. د نوموړي کورنۍ د دغه پیخي پخله کړي. په دې حق له نور تفصیل د ډیور ریډیو خبريال اورنګزیب خان د اسلام آباد نه وړاندې کړي.
بشری حقوقونو ځای او نړیوال تنظیمونو د پاکستان ریاست نه د متیو لاجان د فوري توګه خوشی کول غوښتنه کړې ده. متیو لاجان چې اکثر له غیر جمهوریت ریاستي ادارو باندې تنقید کول او د خبريال سبا ورځ ستر محکمې د عدالت سپکاوی او مقدمه کې هم راغوخته وو، نن سهار اسلام آباد جی سکس سیکټر نه اغه وخت زور تختول شوی دی کله چې د خپل کورودانه جی سکس کې موجود یو سرکاري سکول کې پرېښوه. د متیو لاجان کورودانه وینا تر مخه متیو لاجان موټر د سکول نه بار ولاړ دی او دې کې داغه موبایل فون هم پروت دی، ځکه دوی پولیسو ته داغوی داغوا رپورت درج کړی دی. په سوشل میډیا د متیو لاجان د تختولو ویډیوګان هم خورې شوې دي چې په ګخکار ځینې تنانو دی په زور د وهل ټکولو نه پس یو بل ګاډی کې تختولې دي. متیو لاجان داغوا غندنه د بخنه نړیوال ادارې یا امنیسټ انټرنیشنل او پاکستان کې د بشري حقوقو خپلواک ادارې یا ایچ آر سی پی هم کړی ده او د دې د فوري توګه رها کولو غوښتنه هم د ادارې کوي. دا ایچ آر سی پی زوره یوسف ډیور ریډیو ته ویلي دي چې پاکستان کې د اغه تنانو د بې درکه کولو لړۍ اوس هم روانه ده چې د رای د اظهار د ازادۍ په حق کې او د خپل حقونو لپاره اواز پورته کوي او دا سکاروي د تشویش وړ دي. دغه شان په میډیا کډغنونه د صحافیانو د وژلو او تختولو غندنه عالمی ادارې هم کوي. زوره یوسفی پاکستان کې د سنسرشپ او د صحافیانو خله بندولو د طریقه ډیره خطرناک ده. د پولیس صحافیانو یا ریپورټرز وداوت بارډر پاکستان کې نمائنده اقبال خټک وړاندې ډیور ریډیو ته ویلي وو چې پاکستان کې د سلو نه زیات صحافیان وژل شوي دي خو د دوی په قتل کې ککړ یو تن ته هم سزا نه ده شوې. اقبال خټک وایي
دغه خلک چې څوک بلوچستان وژني یا تختوي یا یروي یا د خپل کار به چاروي، هغې په ضد حکومت خپل تشویش اظهار په دغه رنګ کې نه دی کړی چې په کوم رنګ کې مونږ غوښتل غواړو یا په نړۍ کې نور هیوادونه کوي. یعنی پاکستان کې تر ننه پورې د ژورنالیستانو د تحفظ دپاره قانون نشته او تر ننه پورې کال 2002 تر ننه پورې څومره ژورنالیستان وژل شوي؟ تقریبا د سلو نه زیات ژورنالیستان وژل شوي دي. او په دغه سلو نه زیات ژورنالیستانو کې صرف د څلور ژورنالیستانو د قتل په حوالې سره څه تحقیقات شوي دي، څه کسان په ګوته شوي دي.
متیو لاجان د اغوا غندنه په سوشل میډیا هم روانه ده او د پښتنو ژغورنې غورزنګ مشر موسن داوړ په ټویټر ویلي دي هر څوک چې دلته پاکستان کې رښتیا وي یا اختلاف لري نو ورسره دغه سلوک کیږي. متیو لاجان چې پلار یې هم په پوسټ کې افسر وو او د خپل هم په پوسټ کې پاتې شوی دی، په دوی د نوړاند هم سو واري نامعلومه تنانو بریدونه کړی دي او وړاندې د پوسټ وین ادارې په خونه مشر آصف غفور چې په کوم تنانو د ریاست پر ضد د منفي پروپاګاندا تور لګولې وو اغه کې هم متیو لاجان نامه شامل و. پاکستان د صحافیانو لپاره خطرناک ګرځول شوی هیوادونو نوملړ کې شامل دی او دلته ریپورټونو تر مخه د یو سل شلو نه زیات صحافیان وژل شوي دي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمد الله محب وایي چې د ډیورن فرضي کرښې پر دې غاړه چاته د تاسیساتو جوړولو اجازه نه ورکوي او نه به راکټي بریدونه بي ځوابه پاتې شي. هغه محب ویلي دي چې دوی باید پوه شي چې نه یې تاسیساتو جوړولو ته اجازه ورکوي او نه یې راکټي حمله بي ځوابه پاتې کیږي. محب دا خبرې په داسې حال کې کړې دي چې لتیرو څو ورځو راهسې پاکستانی ځواکونه پر کونړ راکټي بریدونه کوي چې له عمله یې خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اوریدلي دي. په دې حقله د ډیور ریډیو خبريال حقمل روان نور تفصیل د کابل نه وړاندې کوي.
د ملي امنیت سلاکار حمد الله محب چې ورسره د هیواد د کورنیو چارو وزیر مسعود اندربی او د ملي امنیت لوی رئیس هم ملتیا کوي، نن سهار کونړ ولایت ته هم تللی. هغه د خپل سفر پر مهال په سرکڼو ولسوالۍ کې له هغو سیمو او کورونو هم لیدنه وکړه چې د پاکستان په راکټي بریدونو زیانمن شوي وو. ښاغلی محب تیره شپه د مشرقي ولسونو او ځایي چارواکو سره د لیدنې یوې غونډې ته وویل دښمن د طالبانو او نورو ترهګرو ډلو په مرسته غواړي چې ډیورنډ کرښې پر دې غاړه پوستې یو تاسیسات جوړ کړي خو په خبره یې هغه باید پوه شي چې نه یې تاسیساتو جوړولو ته اجازه ورکول کیږي او نه یې رکیټي بریدونه بې ځواب پاتې کیږي. محب وویل
دوی ته هدایت ورکړل شوی دی چې د دې خاورې د یو انچ نه به دفاع کوي، که څوک دروازه لګوي وژړوو به یې ورڼوو به یې، خپل ولس لوڅ دلته چاته نه پرېږدي.
محب وایي چې د دغه ولایت په دوربابا ولسوالۍ کې د پاکستان لخوا جوړه شوې دروازه به هم له منځه یوړلی شي. ښاغلی محب پاکستان د طالبانو متحد وبل او زیاته کړه چې پاکستان طالبان له افغانستان سره په پوله جنګوي.
زما بین المللي متحدین زما سره د پولې په سر جنجال نه لري، دلته انکشافي پروژې عملي کوي، دلته مکتب روغتونونه سړکونه جوړوي. د طالب متحد زما سره په پوله جنګ لري، دروازې نه سپي اغزن تار لګی. زما په مملکت کې زما په هیواد کې نه مکتب پریږدي، نه روغتون پریږدي، نه مسجد پریږدي. د علماو کرامو وژنه نه شروع تر مسجدونو د تخریب او شهادت پورې د دوی کار دی.
د ملي امنیت سلاک د یادی کورنۍ غړي او د دې ولسوالۍ له مشرانو سره هم غل شریکي وکړه او د دې پیښې وژل شوی ته دعا او زخمیانو ته د عاجل شفا دعا وکړه. هغه له خلکو هم مننه وکړه چې له افغان ملي امنیتي ځواکونو سره یې پر ګډه د دښمن شومو اهدافو او پلانونو مخه نیولې او د هیواد مکنۍ بشپړتیا لپاره یې قرباني ورکړې ده. محب له همدې کوره پر طالبانو په ځانګړې توګه د هغوی پر مشرانو غږ وکړ چې د پردیو ګټو لپاره د خپلو خلکو وژنه ودروي او زای لخپل خلکو امنیتی او دی پیز وکونو سره په ګډه دی افغانستان دی دښمنانو خلاف مبارزه پیل کړي. همدار از دی کونړ دی ولسونو استادو او دی همدی کورنۍ غړي وویل چې دوی به د خپل کور خاورې او خلکو همدار از دی ځمکنۍ بشپړتیا دی ساتنې لپاره خپل هڅو او سرخندنو ته دوام ورکوي. پاکستان کڅو هم لا تر اوسه دی کونړ پر څو ولسوالۍ دی ورستۍ بریدونو پاره څنګه دی ویلې، خو له دې وړاندې پاکستانی چارواکو له پاکستانی رسنۍ سره په خبرو کې دی کرخی ته چیرمه د دوی د بریدونو په اړه ویلي و چې دوی د وسلوالو ډلو پر ضد وخت نه وخت بریدونه کوي، کوم چې کرخی له دې غاړې ته فعالیت کوي. حکمل صدات، دیو ریډیو، افغانستان.
د افغانستان د کونړ ولایت چارواکي وایي چې د پاکستان لخوا په سرحدي پوله په ځایي خلکو باندې راکټي بریدونه شوې دي. د پاکستان لخوا د باجوړ او د مومندو قبایلي ضلعو خلک په دغه اړه باندې څه وایي؟ د ډیور ډیو خبریال ارشد مومند په دغه تاسو ته نور تفصیل وړاندې کوي.
د پولې دی غړه د خیبر پختونخوا باجوړ ضلع ده. ځایي خلک وایي د تیرو څو ورځو وخت په وخت د راکټي بریدونو او د درنې او وړې وسلې اوازونه اوري. تیر ورځ د نوګي یو ځای اوسیدونکو ډیوه ته ویلو د پاکستان طرف ته دا ډزې د نوګي نواپاس سیمو کې اوریدل کیږي او د نوګي نواپاس او چمرکند سیمو کې د لوی وسلو سوګولې هم لګیدلې دي. خو ځي خلک وایي کومه مرګ جوړلته نه ده وختي. پاکستانی میډیا ته سرچینو ویلي د نواپاس په برید کې درې تنه وژل شوي او دوه د عسکري ځواکونو غړي ټپیان شوي. هم د غرنګ سورز وړاندې د باجوړ د ماموندو تحصیل کګنو مسیمه کې د راکټ ګولې داغل کېدو لامل یو ماشومه زخمی شوی و. بل لور ته د افغانستان د حکومت چارواکو ویلي تیر ورځ د پاکستان له لوري په راکټي بریدونو کې اووه تنه وژل شوي او اته ټپیان شوي دي. خو د پاکستان چارواکو په دې اړه لا هم څه نه دي ویلي. وی ویډیو د پاکستان خارجه چارو وزارت ویاندې عائشه فاروقی ته د واتساپ د لارې په پوله د بریدونو د پخلي پیغام لیږلی و، خو د پیغام کتو با وجود یې هم په پوله د پیښو پخلی یا تردید نه دی کړی. د افغانستان سره د باجوړ په نږدې 50 کیلومتره پوله وخت په وخت داسې پیښو راپورونه مخې ته راځي. د سیمې نه د قومي اسمبلۍ په خوانی غړی اخونزاده چټان وایي د پولې دواړو غاړو ته د یو قام قبیلې خلک اوسیږي، باید چې دواړه حکومتونه د مستقل امن راوستو لارې ولټوي.
چې د دې باډر نه د سیند د غاړې پورې اخوا دیخوا چې کوم پراتري دا یو روز دی. مثال په تور باندې په باجوړ کې د پولې نه اخوا هم تر کلانې پروت دی، دیخوا هم تر کلانې پروت دی، دیخوا هم مامون د سلار ځای دی او اخوا هم مامون د سلار ځای دی. کله که زمونږ دارا بيچي قائم شولې نو دا هغه چې زمونږ خلک په خپل منځ کې جرګې وکړو، مونږ به کېنو، مونږ به مرکې وکړو. دا منې کول د حکومت ته اوس کار نه دی چې رو راته په خپله خاوره باندې زما د بدو سړی مه پرېږده چې کوم سړی راځي باجوړې وژني، د باجوړ خور بچي ته نقصان رسوي. او زه به که اسمار یا مروره د زمونږ هغه طرف ته چې هغه سری اسد آباد دی،
زبر دې طرفه چې نه دا اجازه نور کوم چې ته زما د خاورې نه لاړ شو ولته زما ورونه زما قومي زما خلک ماکا دا حالت ډېر بهتره شي.
د پاکستان پوز په خواني بریګډیر سید نذیر دی وته ویل د افغانستان سره په پوله ازغن تار لګول او د وسلوالو موجودګي د دغه سیبریډونو سبب ګرځي.
پاکستان هم د افغانستان سره کوم بریډ دی د ورن کرخه دا په هغه کې هم د افغانستان په طرف هم دا تور لګیږي چې پاکستان د منګا علاقې ولر او سمو من د طرف ته هم دا او د ګورسن پاس نه هغه طرف ته او دې طرف ته او دینا علاوه پاکستان هم دغه دغه کوي چیرې موږ په کوم حد باندې پراتیو نو دا د دې نه وړاندې د موږ حق یې موږ نو مېن ټینس پرې خې دي.
افغانستان دا وکی چې تر اوسه د پاکستان له لوري په زورګونو د غلشو د راکټ او توپو ګولو کې ګڼ شمېر ملکی خلک وجل شوي او ټپیان شوي دي او پاکستانی چارواکي هم د افغانستان نه راتلونکي وسلوالو سره پنخته او د توپو ګولو لګیدو کې د عسکرو او عامو وګړو د وجلو او جوبل کېدو دا وکی. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.